اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې تاسو اوریدل شئ. د څلورو بجو په دې غړي کې موږ تاسو ته دوه خبرونه دراوړو. یو د مشال مرکه پروګرام دی چې تاسو په اول سر کې نشریږي او بیرو سبا تاسو تاندې هلی اونیزه خبرونه واوري. د مشال مرکی قربا ګلیاز دی او د تاندې هلی هغه اسما ګل ده. نو راځي چې د خبرونه واوري.
د مشال مرکه
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله.
د مشال مرکه د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څخه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتونخوا د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري. شیرالم شنواری صاحب ملمه ده. شیرالم شنواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه مانی خبر کو. شیرالم شنواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب. مننه تاسو. مننه
تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتونخوا سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم. او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې، په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم. خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو، نو به سه یو پښتون تاسو د پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډي کوتل سره. او په کال 1901 کې مې پیدایش شوه دی. بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې دی. لوړګي کالج نه بیا اسلام کالج ته راغلی ما. او د پېښور یونیورسيټي نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زدکړې لکه تاسو خپل د کورنۍ کومګ ګورو شنواری صاحب ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیرې خامخا به ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېر مجبورې وي. خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والي وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی اول ورته ویلې هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې ترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مېم ډېر د نږدې نه لیدل او دغه کورنۍ سره مېم تعلق. بیا د شعر او ادب ټول نقطه وجه دغه وجه زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو هو حسولم. او بیا انګریزي سره مې په دې وجه رابطه شو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو. نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو. نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې نه ذکر وکړم، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم کوم او لوستلم کوم او زه خواریم په دې کې وکم. بس دا مې شوق و. کله زمونږ په علاقه کې دا سه ایس سچويشن نو زمونږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورې هم دغه دي د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري. نو ما ټول ورونه هم ترانسپورت سره متعلق وو. نو ما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه کړو تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب لکه څنګه تاسو ویل چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو. نو تاسو ځانګړتیا کوم ګورو؟ شعر، ادب، یو استاد په حیث معنی لیکوال کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه مشتا
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې زکه او چې استاد ما په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې نو زما شوق د ټول شوبو سره زما شجب سره هم شوق او ادب سره هم شوق او سره د فن سره تړن لروم کې خلکو یو نه هنرمندانو سره هم تعلق او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چېږي څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول نو دا به مونږ تاسو زموږ یو ځای تللو دي چې ټوکه خیالو کې دا مونږ کور کول نو دې سره مم شوق پیدا شو د دې ژوند حالات سره مم نږدې نه مولې دل یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو لیدل د لوی فنکارانو تر درمیانه او دا غې نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي وي ټول فنکارانو او ارتستانو شاعرانو دیبانو سره به نه هی په نفسه تعلق وي او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعران دي باندې کې د کوټه څومره شاعران دي کړه په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعران دي باندې د ټول سره زموږ بیا تعلق وو او دې
شنوري چې لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشران او ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی ولکه خامخا وته بچیره دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي
دا خو زه ماته ګران شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وای نو زه وایم چې په کار دي چې موږ خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو کلیات خوشحال
ها
او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړی وي ما خیال دی چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو راتیر شوی دی دا غي نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان کبه موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې ستیر شوی دی کوم بغدادي تیر وګورو دا دمره دمره لوي نه چاپ شوی کالونه لسور فارس دول دول لسور فارس کې د نصیر احمدی صاحب کتاب چاپ شوی دی نو دا چې کچاپ کتابونه موږ وګورو نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټول علاقه کې چې ستیر شوی بیا موږ ملکړ فیل فورس چې موږ وګورو نو دا د انګريز دور نو اوس پورې چې ستیریږي دا د ریو ریپلیکا ده د ریو ریپلی ده باکې ده بیا انټرویو وذ هیستری زما په خپل ژوندۍ کې چې ډېر
اوریان افلاسی والا وو
یعنی اوران افلاسی بالکل او هغه ترجمه هم شوې دي دا چې موږ کو ګورو په انګلیش کې دا مای خیبر مریج ګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې ځان ته د پښتنو خورې هم یو هغه د شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و د دمور د شاه شجاع خورزه و او هغه په اتلس کال په خیبر کې تیر کړو دا په نت باندې ټول موجوده پی ڈی ایف فایل کې مشته وي نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سائل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي د لایک زاده صاحب لیکل دي د اسلم خان جس په پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څنګه لیکل کړی وي زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې او هر ځوان له پکار دي چې دا ټول وګوري دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان له پکار دي چې وګورو موږ د ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره واندې دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا کله دې موږ ځان په هنو کو زمو خیال نه چې موږ به دې تورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ بیا او پیژنو یا پته ولګولې شو چې آینده به څه کیږي نو زمو په خیال خو دا زمو یو کمزور سوچ او فکر مطابق زمو یو ناقص رائے ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي
نو دا ډیر غوړه تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خوونکي شیر عالم شینواری صاحب ملمه دی یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې کو
مشال ریډیو د به طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
د دمیر سور شیر عالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شنواری صاحب تاسو کپ من د ژوند غته وګورو کارت وګورو تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکل دي داغه څومره دی او لکه موږ ما تاسو بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو ادیبانو فنکارانو هنرمندانو د دې هغه په تاسو سټایل په ډان اخبار کې براتل په نورو رسپانو کې براتل په سټیټمنټ کې براتل نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم هغه دی ژباړلی هم دی کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلی دی
دا څه چې ما په خپل باندې خوش کوم کتابونه په ذهن کې ساتلی دي نام لاین کړی لاین اپ کړی دي ولا مې چا په دې راوځي چې تر سره وخت نه مې لا شوې یو دوه ما ودی دا چې کله هم یو لیکون کې په اصل کې چې کله زما څه دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکون کې ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه زه په بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سيزونه پکې اډ کوم مخکې نه تل لري کوم نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی او البته دا چې لیکل خډیر دي د کې ریویوز هم دي د کې د فلم ریویوز هم دي د کې د کتابونو ریویوز هم دي د کې د شخصیتو ریویوز هم دي په دې کې د اټستانو د زندګۍ حالات هم دي نو دا ریویو ما نه پاتې نه راغی چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بل ډیر سیزنونه دي البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچرز لپاره چې دا کوم استادان د پرایمری سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم د لپاره چې کوم ټولګي لپاره خودنه کوي نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل چې هغه موږ ویل چې کوم پلاس باندې موږ محسوسول شو یا موږ لیدل شو کوم چې موږ نشو محسوس موږ پلاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدل نشو خو موږ محسوسو نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل مثال یو رباب دی رباب چې کوم دی ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات ان رباب چې کوم شکل کې موږ وینو
بالکل
خود موسیقي بنیادی تو سره ان ټینجیبل هیریټیج دی نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د ماشوم
په نصاب کې
بالکل په نصاب کې به موږ څنګه اچو په دې باندې دا په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن دا یونیسکو یو پروجیکټ شو زما په خیال دا یو بهترین کټ دی کڅو کې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګي یو ځای کوم چې زه انګلیش ته به وخم بیا به دا اردو سره څنګه کوم دا به زه بایولوژي سره کیمستري سره فزیکس سره میت سره دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه د پاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو یو داسې اعلی ورته وای چې پاره کې دا ټول سیزنو پاره کې لوبې هم شامل وي پاره کې زم کوم اولسی لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنی هغه هم موږ شامل کړو د لپاره چې کلایمټ چینج چې دا اوسې کم تبعی بربادي ده نو چې دین خلق پته اولګي چې دا بوټي ډیر ضروری دي زموږ لپاره دا کټ کول نه دي پکار اوس کوم به موږ وکړو موږ سره وکړ لري نشتا موږ بوټي پیژنو دا ځکه دا فولکلور نه زموږ زمږه پورا حافظه نه ختم شو نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو هغه کې ډیر سیزنو او اوسم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن هم د پښتونخوا نو دا چې درې څلور پنځه کال کې ډېر ځات لري نه شي خدا ډېر ځات ریلیونټ او بهترین سيزو
څنګه تاسو ویلې تاسو ځینی کتابونو په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړل دي
ها دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شي دي چې لکه څه یې سم کړی دا ډېر ویسر نه چې هغه کوم ډېر ضروري ما غنل نو دا څه نکړي ما خو تاسو ته ما ولا کتاب ته کوم نه ور کړی خدا سے مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې
ها
او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی فرګمنټری غوندې ورته وایي چې په هیڅ هیڅ کې دی نو هغه یو منظم شکل لانه لري او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبر وکم چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی کې تر چینجز په کار دی دا به سو ګوري دا به طالب علم ګوري دا به سټوډنټ ګوري خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی او دا مې یو شوک دی
چې دا یو دوه خبر ته اشاره وکړه یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی وسنی حالاتو کې اسری حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یا دغه کیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟ ها
نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی هغه خو د ټولنیز او رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی او ټیک ټاک لیکل خلک یې زخه ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خو ټیک ټاک ریسرچ په حواله چې وګورو مخې پېښور یونیورسيټي واغې نه ریسرچ خرکو کوله اوس خدای سمره یونیورسيټي دی پاره کې د پښتو څنګه دی او هغه پښتو څنګه کې اگر چې ور سره اختلاف کې دی شي زموږ له موضوعاتو سره غوایم چې په کار دی چې زمونږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو لا زیات توجه راوګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وکړي نه که په یو شخصیت باندې وشي. اول چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایاس صاحب او داغه کار او زیار نو داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولای. خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که موږ موضوعات راواخلو موږ شخصیت پریږدو شخصیت باندې ډیر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې نو دا صرف یو کمی ممکن دا چې تحقیق په هغه د ګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسيټي جوړ شوې دي څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون په اردو کې کم کار کوي یا ترجمه اوس څنګه ډیر زیات ضرورت دی موږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بلابل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی په د از ا استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبره هم مکړه دا چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمره دا مونږ ګورو د خوونکو چې دی نم پخوانه دا یو غدا چې یاغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول د هغه جهان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ماغرنګ دی کنه
بالکل او ماغرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه شوه صحیح معنی ته بالکل نه شوه نو په خپل دې خبره کایله ما تقریبا سلور د ښکلا د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سايد داون مکمل تبدیلی په کار ده چې مونږ د ټیکست بوکس چې څنګه مکمل ختمې دل په کار دي ټیکست بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي ینه هغه کنټینټ چې هغه د برن راغلې هغه ماته چولې شي او ما غوښتي چې سټډنټ ورکوم دا هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه چې ماته هم دا کنټینټ راکړې شوی دی هغه د ژوند ډیر غوڼه تبدیلې سره بیا بغه بچی ته خیم بچي مګه ریپروډوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوهه او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ د الټی چې کانسپټس او ائیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل منځ کې شرطه تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او دغه تنقیدی شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه باغلی کل کوي هغه په خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي هغه به پورا سوچ او فکر ورته کوي هغه به مخکېږي دا به نه چې هغه کې یو ټیکس بوک دی هغه به ګوري او دغه ټیکس بوک نه اخوا دی خو نوټس مورس ارسه به دی باقاعده ډایجست کوي او هغه به چې کوم دی واپس روباس او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او ائیډیاز ماته راولي زه به په دې ائیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا 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 ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلیکل شي او اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتل چې دا د دې لیول ماشومان لپاره وې کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم چې ټوین زمینو دا خپل ماشوم پرنګ ذهن نه وي دا پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا انوایرمنٹ جدا وي دا فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاغي باندې پوښولو یا د پوهیدلو انداز جدا وي. نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فی الحال بالکل معتبر نه دی، ټیک نه دی، او دا بالکل کې دی شي، دا بالکل کې دی شي. دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولای شي، ته پخپلا بطور ټیچر پخپلا کوشش کوما چې څومره زمانه کې دی شي. دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو، دا زموږ په زمانه کې چیرې نه، تاسو پخپل دور کې چیرې نه اوریدلې.
بالکل،
دا خو پرنسپل صاحب الله زموږ خصاتی چې هغه ته مې دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل صاحب سره اتفاق وکړلو، او بیا مې خپل ملګري په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز صرف د لینګویج ټیچر کار نه دی، دا د هر ټیچر کار دی. تاسو نوې نوې آیډیاز، نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دي بچو په مخ کې کېږي. هغه کې د تمنو وایي چې موږ انګریزي نه راځي، انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده، پښتو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دا پښتو خو زمونږ مور ژبه ده. کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه، صرف خپل تعارف وکړه، دا وایي چې څه نوم دې، د کوم کلی یې، ورور دې څه کار کوي، والد دې څه کار کوي، روزګار دې څه دی، او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي. نو ماته به بالکل نه راځي، ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر زه نشم کولای. نو دا لیک آف کانفیډنس دی، دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی. دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت ما، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا توان شته چې زه په سټیج باندې راځم، په روستر باندې زه درېږم. نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي، بیا به ځان خپله کیسه جوړول شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیز باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې څه کاپي یا کاغذونه. دا هغه نه پس خپله کیسه ورپسې ولیکي. دا ترس ټیکرو تقریبا 2.5 کاله وشو چې دې نه موږ نیو خلاص شوي. دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس ټیکرو، ترس ټیکرو، ځکه چې دا کریټیویټي زموږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی وخت دا څه تل کې لکه موږ باغ زړ سټوري ډی کنسټرکټ کوو،
خبرې تر جاری ساتو. خو یو ګلشن د مالو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د دمیرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ازاد خون کې پتو غمانی. کمنګ د خبر پښتونخوا خبره کو، بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري، او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی زلو کمنګ خبره کو، د سیمو خبره کو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره، دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنی
دا ده چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، خو علم مو پوهه درجه به بره نه کیږي. ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته.
صحیح، ها،
کریټیکل تھینکینګ باندې پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېږي، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي. دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولې، دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی. نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ دا ترقی ته دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټیانې ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ ښه وافر مقدار کې تاسو ته پته لګي چې په هر مرحله محله کې سکول جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی. او ښه خبره ده، او زموږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، موږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر مینه لرو، ډېر زیات شوي دي. خو فکر او سوال پیدا کېدلو کومه طریقه ده؟ نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه د ځینې کې د چرشته نه کچرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان تراشي زموږ د وطن دی وګوري، بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه و، نو هغه اوس هم جاری دی.
شنواری صاحب، لکه تاسو خو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بهې سي د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکلولو چی خوونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړي کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو لپاره کار سدي چی خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبر کوم
پس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی دی کې به والدین هم دی کې به د والدینو بچي هم او دی کې استاد هم او بیا سربېره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی سو پالیسی میکر دی سو پالیسی امپلیمنٹ کوي سو پالیسی راوړي نو دا ټول خلک پم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی فکر پیدا کی هغه ماشوم په خپل باندې د دې معاشره خیال ساتي هغه په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لا رضان ته کی کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا بچرن داس نه کی
شیرالم شنواری صاحب په اخر کې استاذ غاګ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هسمانی داسمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس پیغام وي
پیغام می بالکل همدغه چې مونږ خپل شوري حسو کو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل بهیسته استاد یا بهیسته شاعر ادیب یا بهیسته والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کو دي چې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته مونږ خپل خبره ورسره وکړو د تعلیم نو بیا هم سجور شي او کنه په خپل دا وګونو په پټو سترګو چې سکول ته فیس ورکړې ده ماشوم تلې زمان اور کار ختم شو بس زه خپل کار کوم نو بیا دا څه بکی کی نه زه په کار کې دا ټول څومره کسان چې می یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چي نو زموږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي نه په شاعرۍ باندې کیږي نه په ادب باندې کیږي نه په سکولونو زیاتولو باندې کیږي دا با هوریزونټل ډیولپمنټ نه پکار ورټیکل ډیولپمنټ هم پکاري
شرالم شنواری صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو غټوري خبرې مو از موږ اوریدونکو سره مو شریک کړي ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نه
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې په همدې ځای پروګرام رانغړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پر خپل قربا غوښتل یاست اجازه ورکړي پلوی علامه سپار
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
سلامونه اوریدونکو دا تاند هلی پروگرام دی او ز اسما ګل پکې ستاسو سره يم اوریدونکو د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا 2023 کال پروري میاشت کې تر سره شوی سیړنې لمخې هاغه میاندې چې د اولادونو عمرونه تر شپږو کلونو دي زیاتې د نفسیاتي ستونزو ښکار دي د سیړنې خای چې امیدوارې خزه هم په زیاته شمیره کې د ډیپریشن یا زهنی فشار ښکار موندل شوی ولی بیا هم د علاج طرف ته پاملرنه په غوړه توګه نه کیږي چې منفی غیزی د هاغه مرمنو په ټولنیز ژوند پرې وزي او ریدونکو نن خبرونه کې به په دې بحث کوو چې خزي د اولاد په پالنه کې لکه مستونزو سره مخ کیږي او دغه څنګه ممکنه ده چې د بچو میاندې لاسه قسمه دماغي فشار بچ وساتل شي په دغه موضوع باندې را سره د بحث لپاره نن خبرونه کې درې میلمان دي نو اوریدونکو ورزو د میلمنو طرف ته لومړی میلمنه را سره فریال جبیندا اوریدونکو فریال جبین په مردان کې د ذاتی مت کالج کې استاد ده دویم میلمنه را سره محمد منیر دی محمد منیر په خبر کې د یونیجی ټلویزیون سره د خبريال پتوګه خپلې ذمہواری تر سره کوي اوریدونکو دریم میلمنه را سره سمینا نیاز خټک ده سمینا نیاز خټک د پیښور جنرال هسپتال کې د دماغی ناروغانو علاج کوونکې ډاکټره ده. درې واړو میلمنو ته خبرونه کې هرکلی ویم. اوریدونکو لومړی پوښتنه د فریال جبین نکومه،
دغه راته وایي چې د اولاد په پرورش کې میندې د څه قسم له ستونزو یا مسلو سره مخ کیږي؟
هغې ښځو ته زما په خیال دا مسلې وي چې هغو په کور کې بچي او هغه سرته کوي، لویي د هغو خدمت کوي، د هغو دپاره هر څه کوي. نو یو ماشوم یوازې نه چې د هغه خدمت وکړي، بلکې د خپل ټولو ماشومانو هم کوي او د خپل ټول کور والا هم کوي. نو د هغې د لاسه هغې ته ډېر هر مشکلات فیس کیږي. نو په یو ښځې باندې یوازې دا نه چې د خپل ماشومانو ذمواري، د هغې باندې د ټولو کور والا هم ذمواري، کور ټول کار رونا غکای. نو بیا دغه شانتی بهر نخلک راشي، سوک ملمانه راشي، دا هو کارونه شي. او د دې هر څه د وژنه هغه په زین ټایم کې خپل ماشومان له صحیح ټایم هم نشي ورکولې، او دا هو غ شانتی خیال هم نشي ساتلې څنګه چې پکاري. په زین کورونه کې چې دا او مالی حالت هم صحیح نه، دا غو د سړو هم آمدن دومره نه، نو هغه خپل بچو ته هر یو ماشوم ته جدا جدا صحیح مستقبل ورکول ډیر ګران کار دی. نو دا غې د لاس هم پریشانې خفي، او بل دا چې یو مور چې د هغه دا هم سوچ کوي چې زما د بچو د ښه تعلیم وي، ښه پیزار وي، ښه کپڑے وي، ښه هر څه وي، نو هغه هر څوک افورډ کولی هم نشي، او دا هغه د لاسه هم بیا دا موریانې چې دی پریشان وي. سړی له پکار ده چې د ښځې هیلپ کوي په هر لحاظ سره. ضروری نه ده چې هغه صرف بهر هر څه ته ګوري او بهر دی هر څه سره ورته سټ ساتي. دا ټیک ده چې هغه ځي بهر ته او فاینانشل سپورټ ورکوي. نو بیا سړی له پکار ده چې هغه د بهر نه راشي، نو خپل ښځې سره او د خپل بچو سره کښېني، هغو له ټایم ورکړي، د هغو نه د هغو ضروریات هر څه د پوسو کې، د بچو نه د هغو د روټین ته پوسو کې، د ښځې نه د هغې د روټین او د هغې د ضروریاتو د هر څه ته پوسو کې. چې سړی داسې سپورټ ورکوي ښځې ته، نو د هغې د لاسه به د هغې سایکولوجیکل ایشوز چې کوم هغې ته فیس کیږي یا هغه د هغې شکار کیږي، نو هغه به هغې ته کم وي.
په ټولنه کې تاسو داسې څه ګورئ چې زیاتره ښځې آیا واقعي د پریشانۍ سره مخ دي خپل اولاد د وجې؟
زما په خیال خو بالکل دا صحیح خبره ده، دا ځکه چې د هغو اخراجات او هر څه هم کمی، چې کلی بچی واړی، چې کلی بچی لوی شي، نو د هغو اخراجات او تعلیمي لحاظ سره د هغو د فیوچر غم کول، هغه هر څه چې دی هغه زیات شي، په هغو باندې بوج زیات شي. زه به یو پیره دا بیا وایم چې د مالي ستونزو په وجه باندې زیات تر ښځه چې دی هغه پریشان وي، او که په ځینو کورونو کې مالی مسلې نه، نو هغو ته زیات تر دا مسلې چې په هغو باندې د کار زیات لوډ وي، د کور والا کار یا دا مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم وي، د هغې د وجې نه زیات تر چې دی ښځو ته دا کار او د هر څه مسلې. نو ضروری نه ده چې مالی یوازې په هغو باندې بوج وي، بلکې په هغو باندې د کور د کارونو او د نور ریسپانسبلټیز هم ډېر زیات لوډ وي.
مور ټول ورځ دغه ماشومان ستړي کی په کور کې دننه، داسې څه اکټیویټیز کېدل پکار دي، سمو صفیات وړول کتل پکار دي چې لک ساته دغه زنانه ته هم د آرام موقه ملایويږي.
مخکې به واړه بهر ته وتلو، لوبې به کولې، هر څه به کولو، خو نن سبا وخت داسې دی چې چایلډ ابیوز او دا هر څه مسلې زیاتې شوې دي. دا هغې د لاسه مور چې دی واړه بهر ته نشي پرېښودی، یوازې خو یې بالکل هم نشي پرېښودی او اوباسلې پخپله هم نشي. نو ځکه یوازې ټول ورځ د مور ته په کور کې د دې ماشومانو حفاظت کول او خیال ساتل دا ډېر ګران شي. جوائنټ فیملی نه یوازې اوسیږي، او بل دا چې جوائنټ فیملی یې هم، نو دا غو زیات تر د ماشومانو په افس کې جګړې او مسلې یو. په جوائنټ فیملی کې چې دې کنه ماشومان که په کور کې پاتې کیږي، نو هغه زیات تر د یو بل سره جنگ جګړې شروع کی، او بیا د دې د وجې نه لویو کې هم اپس کې جنگونه او مسلې شروع شي. نو د دې د وجې نه هم چې د خزي په ذهن باندې بوج راځي، افغان راځي.
ډیر زیات مننه.
مهرباني جی.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه،
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره. د مشال مرکه
اوریدونکو اوس ورځما دویم میلمه محمد منیر له
داسې رپورټونه راځي چې هغه خځې زیات د ذهني ناروغو ښکار کیږي چې کمې د بچو میندي. نو ستاسو په خیال باندې داسې څه ستونزې په کورونو کې زنانه وته چې هغه د اولاد پرورش کې مخې ته راځي؟
یو خو زموږ په دې ټولنه کې کم حالات روان دي، د بیروزګاری، د غربت، د کم علمي یا د تعلیم نه کولو د وجې په کورونو کې دغه مشکلات وي چې هغه به وخت جنکه هم واده کی او بیا چې هغه جنکه چې کله میندې شي هغه داسې تربیت نه شوي چې خپل د بچو پالنو کې یا د هغه تربیت وکړي، نو دې سره ظاهره خبره هغه چې ذهني طور ته تیار نه او دغه مسلې هغه تر مخه ته شي نو خامخا دغه ستونزو ښکار شي. دې سره سره بیا لکه په کور کې مسلې جوړیږي د هغه فیملی سره، خپل کور والا سره، خپل ایون خپل بچو سره هم لکه دغه مسلې رامنځته کیږي.
د وخت ریدو سره سره چې په هم راغله ټیکنالوژي راغله، تعلیم هم ډیر شو، بیا ولې دا مسلې کمې نشولې؟
تر څومره پورې چې د ما نظر دی دویم چې پوه راله، ټیکنالوژي راله، علم هم زیات شو، خو هغه د مونږ کورونو دننه پورې هغه شعور لا نه دی رسېدلی یا پرېښودلی شوی نه دی. خدای ما هغسې لکه د دغې سیزونو لرې ساتلې ده، یا چې که تاسو اندازه وکړئ نو زموږ کورونو کې چې که تاسو به ډېر دا کتلي چې تماشومه کور کې خاندي، نو هغه مشران ورته کور مشران ورته ته ولې خاندي، ته داسې مخنده دا لکه جنکو سره دا نه ښایي. نو چې دا ماشومه دغه محرومۍ ځان سره لوی کړي، نو هغه چې لویږي او د مور مقام ته رسي، نو دغه محرومۍ خو هغې سره وي، نو هغې باندې به دا ټیکنالوژي او دا علم او دا پوهه به څنګه پایي اثر کوي چې هغه د دومره مودې محرومۍ لکه یو لحظه کې خو نه شي ختمېدی. که نه
بیا داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي چې زمونږ ښځې د اولاد د پرورش په لړ کې کم نه کم دباو ښکار شي؟
د دې خو واحد حل چې دی هغه علم دی. پکار دی چې مونږ خپلو لوڼو ته د تعلیم هغه آسانې ورکړو چې کوم خپلو زامنو ته ورکړو. دې سره سره دا کېږي راتلونکي نسل لکه مونږ د دینه بچکول شو د دغه نفسیاتي مسایلو نه، دغه مشکلاتو نه، دغه شخړو نه، چې زموږ کې راتلونکي نسل کې چې کوم جنکې دي او هغه د مور مرتبه ته رسي، نو دې سره لکه دغه مسلې تر څه حده پورې کمې دي شي.
سړی څومره مرسته کولی شي چې هغوی هم د خپل اولاد په پرورش کې د ښځو سره مرسته وکړي او یا هغوی د دغې دباو نه وستو کې لاس وکړي؟
جی بالکل دی، خو د سړو ډیر لوی کردار دی. دا خو ډیره مشهوره خبره چې ښځه او سړی د یو ګاډي گو پای او پدې کې چې یو پایم لکه بیکاری نو هغه ګاډی نه روانېږي. همدغسې ده چې د بچو په پرورش کې د مور او پلار دواړو ډیر بنیادی رول دی، چې اول خو د دواړو سوچ یو شان پکار دی او په یو نقطه د هغې اتفاق وي چې هغه موږ به د خپلو ماشومانو پرورش داسې کوي د دې تعلیم، د دې تربیت، د دې ناسته پاسته، د دې د ژوند د نورو مسلو کې هی په یو پیج بنی، نو زما په خیال چې دینه به یو ښه نسل جوړېدی شي.
محمد منیر صاحب، هغه کورنۍ ځینې چې د معاشي ستونزو ښکاري، هغه کورنو ښځو کې زیاتې دغه مسلې چې د اولاد پرورش کې ورته مخې ته راځي؟
زموږ ټولنه کې چې کوم خاندانونو کې دننه چې کومې دغه مسلې دي، د دې بنیادي وجه چې دغه معاشي مسله ده، غربت دی، د تعلیم کمې دي، چرته چې معاشي مسلې زیاتې هلته به دغه ذهني دباو د زنانو لپاره بیخي زیاتې، ځکه سړی چې بار بیروزګار وي او هغه ته کار نه ملاویږي، هغه خپلې کومې مسلې هغه په خپل سر نه شي حل کولې، نو هغه به ظاهره کور ته به راځي او د هغې کوم چې کتار تھی یا به کور کې کوي او هغې سره مسلې نورې زیاتېږي. نو دې لپاره بالکل دا ضروري چې معاشي طور چې کوم ټولنې مضبوطي د هغې هلته دغه مسلې لږې کمی.
داسې سینټر یا داسې سایکولوژیکل کونسلنګ ستاسو په خیال پکار دی دغه زنانه چې کوم کورونو کې د ننه ناستې د اولاد پرورش کوي کم سه کم د نفسیاتي مسلو سره مخ شي؟
زنانه دا دای حق دی چې حکومت په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او کورو کې دنه زنانو سره چې کوم نفسیاتي مسلې دي پکار جای لپاره لګاغي کورو ته خپل لکه زنانه کم د دې لړ کې چاغي ټاکلي خلک دي هغه ولېږي او دغه مسلو باندې هغه سره خبرې اترې وکړي او د هغې د حل لپاره لاره وکاږي.
د کور د سړو بیا سزي موارې جوړېږي چې په ښځو باندې د اولاد د طرفه پرېوتونکي بوج اوی د صدا باو سره مخ نه کی
کټول زیات دی مواري خو سړی ده کده چې هغه حاکم دی په کورونو کې، زمون پټولنه کې، زمون په خاندانونو کې حاکم سړی کنه نو هغه ظاهر خبر دغه اثر هم زیات دي نو ټول زیات دي بیماری هم په هغه پرو دي بیا هغې نه پس په ښځه را دي بیا هغې نه پس په بچو را دي او بیا په نورو ټولنه را دي باید چې هغه لکه په دې لړ کې لکه خپل کم چې فرایض دي هغه دې پوره پوره سر ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه محمد منیر صاحب.
خوشحاله.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته بیرته راځو.
پزان باندې دوکه ایکړم صدا سي پني ملار هلایکړم سم خوشاله ژوند خو خفه ایکړم سر قربان وای نسی دا یاری تر میا زیاته کې دای نسی مینا شی پزړ پسوال زارای نسی کیجی خونکیجی وقت انتظار یما چه سکیجی سچے پا قسمت وی بس آغا کیجی ڈرتے نہیں چٹان ہیں ہم سمجھو بات کو غیرت کی پہچان ہے ہم سنگ بویس پین جانا نرا نہرے گینا زمین جانا سیل خدا یا خوڑم گلورین جانا ٹول کلی ملکائے ناز بد خود اڑم دناز لائے کھائے وائن جلائی سونا پزڑک لکھائے
یواری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسما ګولیم او د نن ورځې خبرونه کې په دې بحث کوو چې خځو ته د اولاد په پالنه کې سرنګه مشکلات پیخیږي چې هغوی لوږی د دماغي ناروغو په زیات شمیره کې ښکار کیږي. اوریدونکو د تاند هلي خبرونه په دې برخه کې ورزو د دماغي ناروغانو علاج کوون کې ډاکټرې سمینا نیاز خټکله. سمینا،
زمونږ په زنانو کې د ذهني ناروغو پیشګوئی زیاته کیږي، د دې وجه سره
په ټوله دنیا کې چې کومې زنانه دي هغه کې سم هاو د ذهني امراضونه زیات دي د سړو په مقابله کې، او د دې وجه تام د چې زمونږ چې کوم جوړښت دی ایز ا زنانه نو هغه کې دا چې موږ ته هورمونز دي او بل په ډیفرنٹ سټیجز کې زمونږ په باډي کې ډیر چینجز راځي، د خزو په باډیز کې ډیر چینجز راځي، لکه چې اول خلک ځوان شي بیا که هر کال یا یو نو لکه کله چې ماشومان کیږي او بیا چې د جون چې کوم داسې سي تور سي چې دا غي عمر زیات شي، نو د ټول وختونو کې په باډي کې د هورمونز اپ اینڈ ډاون لکه برکیږي لاندې کیږي، واغې د وجه هم ډیر پرابلمز دي. او بل دا دي چې زموږ په معاشره کې خو په خزه باندې ذمہواری خو ډیرې دي کنه، زه چې اوس ګورم اس ایز ا سایکیاتریست زه ناست یم نو زیاتر چمال مریضان راځي نو سړی بهاري زمونږ اقتصادي حالات زمونږ د ملک داسې دي چې سړی لاړ شي کارونو لا نو ښځو باندې لږ بوج لږ زیات شي چې ماشومان هم لویي د کور کارونه هم کوي، او بیا زمونږ معاشره کې دا جوائنټ فیملی سیستم هم دی نو بیا په کې لږ ذمہواری هم زیات شي، نو زما په خیال دا ټول سټرس چې یو ځای شي نو په ښځو باندې لږ پریشر راځي زور راځي.
بیا آغه میاندې چې کمی اولادونه لري ویل کېږي چې په اغوی باندې زیات دباوي او زیات د ذهني ناروغو ښکار وي، د دغه وجه صدا
زمونږ په پښتو کې یو مطلب دی چې اولاد نشته دی یو غم دی او چشته دی نو هغه زیات غم دی، ځکه چې هر حال اولاد چې تل وی هغه د خپل جون د ډیفرنٹ سټیجز نه تیریږي، نو دا هغه چې کوم پریشر یا سټرس په مور باندې راځي نو زمونږ دلته دادا سي لګ دغه شان خبره ده، خو لکه اولاد نمبر هم زیاتی او بیا اولاد سره په بدن کې چینجز هم راځي، هر پرگننسی سره د خزو په بدن کې چینجز راځي لکه اډوګي کمزوري کیږي او نور بدن کمزوري کیږي، او بیا داغي نه کار مغستی شي، بیا د هر اولاد چې دا سکولونو ته ځي یا مدرسو ته ځي یا سم ځي د مور خو پکې لکه ذمہواری ای کنه، نو لکه دا ټول ذمہواری او بیا دا چې دا ټول عمل چې دی دې کې چې د دې په بدن باندې سونه زور راځي نو هغه هغه هم په دې کې ډیر کار لري چې په خزو کې پریشانی او سټرس. او بل زمونږ خلکو کې ما دالی دلی دي چې زه په خپل دا وایم چې زمونږ خلک خبره سي ډیره کینه هر څه ځان ته ساتي، لکه ما خو ډیر عمر امریکا کې کار کړی دی نو الته خلک چې وی ناغي وی چې خپل احساس لکه شریکوي، او زمونږ دلته مالی دلی زمونږ خزې لګي خپل احساس شریکولو د پاره یا خو مواقع ني یا غی دا از دکړه ني کړي یا سو خواږی چې هر څه پزان مانی تیری نو د ذهن خو یو زه خلکو ته وایم چې دا ذهن هم یو آزاد کنه، نو چې ته په دې پرشر اچې نو فاینلی هغه دې ته مونږ وایو چې بریک ډاون وشي، نو هغه بریک ډاون بیا لکه دا ذهنی بیمارو په شکل کې روزي.
بیا دغه خزی د دغه ذهنی بیمارونه د وستلو د پاره طریقه څه ده، یا علاج څه ده، یا د کور په ستا باندې یا د معاشره په ستا باندې داسې څه کول پکار دي چې هغوی د دینه بچ؟
نو زه به خپل داسې خبرو کوم چې مال چې کومې ښځې راځي نو زه خو اول هغې سره چې انټرویو کوم زه ته ښه ډېر معلومات والا مانو، اول خو زه ګورم چې د دې کور والو سره لکه خبره وشي چې دا ذهني بیماری ښکاري هو نه، خو لکه دا داسې یو زخم نه دی چې خلک پہ دغه لګی سو ته وی مرهم لګی، د دې بل لګ مرهم دا دی چې لګ بدیلا سپورټ ورکوي، لګ بو سره مرسته کوي، لګ سوک پکور کی چې دغه د ماشوم خیال وساتي، اسپیشلی ډېر خزه مالی دلی چې بالکل د ماشوم د پیدا کېدو نه پس تاغي ته دا ډیپریشن دا بیماری وشي، دا په هر کلچر کې شته، خو ما دلته هم ولیدله چې دا خلک راضي مالا، نو هغه د پاره مرسته ډېره ضروری ده چې د ماشوم د پاره هغه سره د خپل کور والا وي چې زمونږ دا کلچر خدا یو غټ ما وی چې یو ډېر غټ پوزیټیو دی چې دلته فیملی ډېر مطلب سترونګ دا فیملی ویلیوز ډېر سترونګ دي، نو دا پکای چې مونږ دغه فیملی ویلیوز یوز کو چې د ښځو له مونږ مرسته ورکو چې خیر دی دا بیماری دا راغلی دا به تیره شي، او ته ټیک شه. نو زه خو په خپل حد سره دا کوشش کوم چې ایته وایم چې دا خو یو بیماری ده، څنګه چې بلډ پریشر دی، څنګه چې شوګر دی، دا راغلی ده، دا دوائی به واخلې. دا دوائی خو یو حد پورې هیلپ کوي، یو سو میاشتې پورې به دا والی، خو بیا به ته د ځان هم خیال ساتې، ځکه چې د ځان خیال که نه ساتې نو دنیا خو به دې لږ ډیر خیال وساتي. خو اول د ځان د پاره پکای چې لږ ډیر هغه ویلی شي چې زه دا کولی شم، دا نشم کولی، لږ ډیر خپل آواز اوچتی.
بل دغه ده چې زیاتې ښځو ته دغه موقع نه میلاویږي، یا څوک پرې پوهیږي نه، یا څوک ورته دومره پام نه کوي چې یاره د دوی اوس دې وخت کې ذهني یا جسمانی حالت څه دی. نو داسې څه کېدل پکار چې په دې ښځو دا پریشر کم سي کم راشي او دوی لاړې نه شي ذهني ناروغو طرف ته.
نو مونږ دې ته وایو سټرس مینجمنټ. که مونږ خپل سټرس مینجمنټ یا چې مونږ کم پریشر کې راځو، که د هغې مونږ مخکې نه مخنیوی ونه کړو، بیا هغه حد پورې نه ځي. نو هغې دپاره دا کیدی شي چې خلک یو خپل خوراک ښه کړي، لکه چای زمونږ په کلچر کې ډېره زیاته ده، خو چای کله کله دې کې کیفین وي، نو خلکو له انگزایټي زیاتوي، سټرس زیاتوي. نو چې د لکه چای ته ګوري چې سونه چای اسکی، خپل آرام لږ خیال کوي چې کم وخت کې خوب کولی شم، چې خوب کوي، ځکه چې ذهن دپاره خوب ډیر ضروری دی. او بیا ایکسرسایز یا چې لږ ډیر لکه کارونه خو کوي، خو چې ځان له لږ وخت ورکوي. او دې کې داسې ضروری نه چې سر ډیر پیسې پہ لګي، خو چې لږ داسې ځان ته کینی، لږ اوږده سا والی د پوزې نه دننه خلی نه بهر، دې سره زمونږ د سیستم کې ښه کیمیکلز ریلیز کیږي، چې لکه داسې نه چې لکه هر وخت څه خطره خطره ښکاري چې اوس به داوشي اوس به داوشي. نو چې خلک دا دې ته مونږ وایو ډیپ بریدنګ، لکه اوږده سا، هغې سره زمونږ سیستم ته ښه میسیج ځي. نو اوږده سا اخیستل پکار دي، لږ ډیر ایکسرسایز یا د شنو بوټو ته کتل پکار دي، د مرغو چې سار پاسې د مرغو آواز وورې، او لکه حاضر وخت کې اوسېدل پکار دي. پرون تیر شوی دی، سبا لا نه دی راغلی. زه ټولو ته وایم چې په حاضر وخت کې اوسې، ځکه چې پرون خو مونږ نشو بدلولې او سبا لا راغلی نه دی، نو مونږ سکولی نشو بدله، لږ ډیر پلاننګ کولی شو. خو په نن ورځ کې زه دا نن ورځ څنګه ښه تېرولی شم؟ نو چې سم ته په حاضر وخت کې ښه کولی شي، پکای چې هغه اوکې چې سار پاسي لگ دے دے ذہن نہ جے لگ باہر شے اور لگ دے باڈی تا خیالو کی، نو آغا با ذہن سروم ہیلپ کئی، لگ خپل جسمانی خیال کئی، نو آغا با ذہنی مدد کئی.
ڈیرہ زیادت منہ ناتر
ڈیرہ میرا بانی جی.
اور ایدن کو داو دا دیونائی تاندے ہلے پروگرام آمونگ پکتا سلا معلومات ترکو چی خزو تا دا اولاد پا پالنے کی سرنگا مشکلات پیخی گی چی ہوئی لو جی دا دماغی نارو ہو په زیاته شمیره کې ښکار کیږي. هم دې سره د نن ورځې تاند هیلې خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
I'm not afraid.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
کاشنا یما سیگار دی نا وقت است سبا براسم یا ایتا زواد کچی دم پرید دن مار دی دم رزی پرونا براسم جیون باقیو سبا پیارا سمتا نند جوان درخ سترا کے مات رنگ بادار بال خبر دی چارن نرم جا براس رنگ بادار بال خبر دی چارن نرم جا براس جرا پور کاشنا یما سیگار دی نا وقت است سبا براسم یا ایتا سوا کچی دم پیلے دن مار دی دورتی پرونا براسم